سلام د ازادۍ رادیو د نننیو خبرونو پایل او سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. د دې نیم ساعته خبرونې مطالب: افغانانو تیره شپه د الله اکبر په نارو د جګړې پر ضد غږ اوچت کړ. افغان حکومت له 15 هیوادونو او مؤسسو سره خپل شپږ میاشتنی امنیتی پلان شریک کړی. میوند قلی اردو د لشکرګاه له خلکو غوښتي دي چې د جګړې له سیمو ووزي.
په هغه ځایو کې چې طالبان راځي، عجل د هغه ساحې څخه تاسې ووځئ چې موږ پر هغه ساحوتو باندې اجرات کوو.
او په خوست کې لسګونه ځوانان د امنیتي سرتیرو په توګه وروزل شول.
د افغانستان لپاره خدمت کوو.
د خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو لمړی په موکړی خبرونو ته. د افغانستان د دفاع د سرپرست وزیر پر کور د څلورو بریدګرو په وژل کېدو سره د نوموړي پر کور وسلواله حمله پای ته ورسېده. د کندهار والی وایي طالبانو سلګونه افغانان له کرښې اړولي او زندانونو کې ساتي، او متحدو ایالاتونو د عراق زرګونه ورک شوي لرغوني آثار د هیواد ته سپارلي دي. بشپړ خبرونه: د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په شیرپور سیمه کې د افغانستان د سرپرست دفاع وزیر د کور مخې ته د تېرې شپې برید د څلورو بریدګرو په مړینه پای ته ورسېد. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دې پیښه کې نورو خلکو ته زیان نه دی اوښتی، خو سرپرست دفاع وزیر بسم الله محمدي تېره شپه ناوخته رسنیو ته په یوه ویډیویي پیغام کې وویل چې په برید کې څو سرتیري ټپیان شوي دي.
په دې پیښه کې د خدای په مرحمت زه او زما د کورنۍ غړي نه یو زیانمن سوي، خو له بده مرغه زما یو شمېر ساتونکي ټپیان سوي دي.
فرانس پرس خبری آژانس د امنیتي او روغتیایي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې په دې برید کې څلور کسان وژل شوي او نږدې 40 نور ټپیان دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. ولسمشر اشرف غنی د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره د سولې د مذاکراتو پر چټکتیا خبرې کړې. ارګ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دواړو مشرانو په پرونیو ټلیفوني خبرو کې د وسلوالو طالبانو رواني حملې هم وغندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس په یوه خبري غونډه کې وویل د بهرنیو چارو وزیر له افغانستانه د امریکا د ملاتړ پر ژمنه یو ځل بیا ټینګار وکړ. لبلې خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په یو بیان کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتې دواندېښنه وښوده. په دې بیان کې د جګړې پر مهال له بشري حقونو د سرغړونو پر زیاتې دو هم اندېښنه ښودل شوې ده. د کندهار والی وایي طالبانو د غچ اخیستنې د حملو په لړ کې په سپین بولدک ولسوالۍ کې سلګونه کسان نیولي او له کرښې هاخوا یې په زندانونو کې ساتي. روح الله خانزاده پرون ناوخته ملي ټلویزیون ته په خبرو کې وویل تر اوسه د 40 کسانو جسدونه تثبیت شوي دي.
پس وو کسان ندارته یی کومړي تر اوسه د ټولو نجی پیدا سوي د هغه 40 په شاو خوا کې مړي پیدا سوي دي، او د کوم معلومات څخه خبره ما دی د پولي آفات اړول سوي دي. هلته د پولي آفات زندانونو کې زندانیان دي، اکثره چې د دولت سربازان د دولت کارکونکي وو.
په کابل کې د امریکا او برتانیا سفارتونو د دوشنبه په ورځ په یو ګډ بیان کې وویل طالب وسلوالو د غچ اخیستنې د حملو په ترڅ کې لسګونه ملکی وګړي په ډلهیز ډول وژلي چې جنگي جرایم ګڼل کېدای شي. له دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي و چې طالبانو د چنګاښ پر 23 د سپین بولدک لنیولو وروسته شاوخوا 400 ملکی وګړي یا وژلي او یا یې نیولي دي. طالبانو دا تورونه رد کړي. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې د میدان وردګو ولایت د سید آباد د ولسوال وژل کېدل تایید کړي او پر دې پیښه یې خپګان ښودلی. د سید آباد ولسوال امیر محمد ملکزای پرون مازدیګر د کابل په خوشحال خان مینه کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې ووژل شو. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکي ادارې مشر شمیم خان کټوازی په یو بیان کې ویلي دي چې د سید آباد ولسوالۍ لپاره د امیر محمد ملکزی خدمتونه د هیریدو نه دي. د دې حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. لازادۍ رادیو خبرونه اوري. هغه څه باندې 12,000 لرغونی آثار چې له متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو څخه ترلاسه شوي بیرته د عراق د کلتور وزارت ته وسپارل شول. عراقی چارواکو پرون د دې آثارو د ترلاسه کولو پر مهال دا د عراق په تاریخ کې د لرغونو آثارو د ستنولو تر ټولو پراخ مورد وباله. د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی وویل د دې آثارو لویه برخه 4000 کاله لرغونتیا لري چې امریکا ته د ده د وروستي سفر پر مهال وروسپارل شول. د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین پرون د کلتور له وزیر سره یو ځای یو کانفرنس ته وویل له جاپان، هالند او ایټالیا څخه نور آثار هم ترلاسه شوي. په 2003 کال کې په عراق کې د جګړې او بې ثباتۍ له پیل راهیسې د عراق ډیر لرغونی او انتیک آثار لوټ شول. او په نیویارک ښار کې خلک مکلف ګرځول شوی دي چې په سرپټو ځایونو کې د فعالیتونو لپاره د کورونا ضد واکسین سند ولري. دا د متحده ایالاتونو لومړی لوی ښار دی چې خلک یې اړ دي چې د کورونا ضد واکسین پاس یا جواز ولري. د نیویارک ښاروال بیل دی بلاسیو دا تازه مقررات پرون سه شنبه اعلان کړل. دا مقررات به هغه کسان اغیزمن کړي چې غواړي په سرپټو ځایونو کې ډوډۍ وخوري او رستورانتونو، بارونو، جیم یا د کومې نندارې لیدو ته ولاړ شي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، نن چهارشنبه د 1400 هجری لمریز کال د زمری یا اسد 14مه نیټه ده چې د 2021 میلادي کال د اګوست د میاشتې له 14مې سره برابره ده. په دې خبري مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه هم او تخنیکی لارښوونه شمشاد زدران کوي. قدر من اوریدونکو، د هم د دې خبرونې لومړی راپور. تیره شپه په کابل، ننګرهار، خوست، کندهار، کونړ او یو شمیر نور ولایتونو کې سلګونه ولسی خلک د الله اکبر په نارو سره د وسلوالو طالبانو له رواني جګړې سره خپل مخالفت څرګند کړ. د دغه ولسی حرکت برخوال وای دوی په دې ډول وغوښتل چې له افغان امنیتي ځواکونو څخه هم خپل ملاتړ څرګند کړي. له دې مخکې وړ مشپه هرات ولایت کې دغه سي یو حرکت وشو چې په رسنیو کې پراخ انعکاس وموند. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
شپه ده او د کابل له ګڼو کوڅو او د بامونو له سرونو د الله اکبر نارې اورېدل کیږي. بلخ د کابل د مرکزی برخې په یو چاو کې په لسګونو ځوانان راغونډ سوي. د افغانستان بیرغ له ځانونو سره لیږدوي او د الله اکبر نارې ترڅنګ د کابل ټیچېدل ناممکن شعارونه ورکوي. د شهر په بل څنډه کې پارېدلو کسانو مارک پر پاکستان شعارونه هم ورکول. د کابل اوسیدونکو خالد امیری او نصیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل
مخه مداده چې موږ سوله غواړو. موږ د نورو هیوادونو لکه پاکستان لکه طالبان د دوی لاسوهنه په خپل ملک په خپل هیواد کې نه غواړو.
منګه دې تر اسکه دې خاطر برخه خیش چې ده. شکر الحمدلله منګه مسلمانان یو. د پاکستان او همداسې نورو مملکتونو د لاسوهنه په خپل مملکت کې نه غواړو، نه جنگ نه غواړو.
تیر شپه له 9 بجو دغه ولسی حرکت د کابل تر څنګ په کندهار، خوست، کونړ، ننګرهار او نور ولایتونو کې هم پیل شو چې سلګونو کسان یا د نارو لپاره بمونو ته وختل یا هم له بیرغونو سره لارو سړکونو ته راووتل. په کندهار کې هم چې جګړې د ښار تر څنډو رسیدلې په سلګونو کسانو په دغه ولسی حرکت کې برخه واخیسته. د دغه ولایت یو اوسیدونکي کمال ازادي راډیو ته وویل
موږ د خپل امنیتي ځواکونو سره څنګ په څنګ درېږو. موږ هر یو سرتیرو یو، موږ هر یو د ملي اردو یو سرباز، موږ هر یو د افغانستان د ارضي تمامیت لپاره د دوی سره شپه ورځ په خدمت کې یو.
تیر شپه د خوست په مرکزی چوک کې هم په لسګونو ځوانانو د الله اکبر په نارو سره له امنیتي ځواکونو خپل د ملاتړ څرګندونه وکړه. د وسلوالو طالبانو د جګړې په مخالفت او د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره د الله اکبر په ناری سره ولسی حرکت لومړی وړ مشپا په هرات کې پیل شو چې ګڼ کسان د خپلو کورونو بامونو ته راووتل او په دې ولسی حرکت کې برخه واخیسته. دغه حرکت په ټولنیزو شبکو کې پراخ انعکاس وموند. په ټولنیزو شبکو کې ګڼو کسانو له الله اکبر سره د هشتګ په کارولو سره د دغه کمپاین په پراختیا کې برخه واخیسته. دغه هشتګ په لسګونو زره کسانو لاس په لاس کړی دی. د افغانستان لپاره د کاناډا پخوانی سفیر کریس الکساندر، د پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین، د پاکستان د ملي اسمبلۍ غړي محسن داوړ، د افغانستان نورو سیاستوالو او چارواکو هم دغه هشتګ کارولی دی. د وسلوالو طالبانو د حملو په مخالفت او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ دغه حرکت چې خود جوشه بلل سوی، داسې وخت پیلېږي چې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د جګړو شدت سخت سوی دی. خود جګړو وژنو او بیرې له فضا سره سره تېره شپه د الله اکبر او نورو نارو د ګڼو ولایتونو د فضا خاموشي ماته کړه.
خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې د جګړو له دوام سره د افغانستان هوایي ځواک د امریکا د پوز په ملاتړ پر دې ښار درنې حمله کړي. په همدې حال کې د 215 میوان قولي اردو قومندان سمې سادات له خلکو غوښتي دي چې که طالبان کورونو ته پناه وروړي نو له خپلو کورونو دې ووځي. د لشکرګاه اوسیدونکي وایي چې د حکومت د حملو او د طالبانو د حضور له کبله د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي.
په لشکرګاه کې د جګړو دوام دغه ښار په یوه چوپتیا کې ډوب کړی، خو هغه څه چې اورېدل کېږي د وسلو د ډزو او بمباریو ژغونه دي. د لشکرګاه اوسیدونکی بهاءالدین خان وایي په دې ښار کې د ده په څېر ګڼ کسان د خپلو مینو پرېښودو ته مجبوره سوي.
چې ولاړ سم مهاجر سم نو مسلمانان ولاړ ټول د هوا دخوا بمبار کېږي، د لاندې خوا طالبان دي، نو وضعیت خراب دی، وروره وضعیت ښه نه دی.
د لشکرګاه بل اوسیدونکی حاجی میرویس وایي روان وضعیت او وسلوالو شخړو په زرګونو کسان بې کوره کړي دي. هغه د جګړې له ښکېلو لوریو وغوښتل.
په لحاظ د خدای که طالب زما دغه اوري چې حکومت اوري، په لحاظ د خدای طالب، په لحاظ د قرآن د چا لحاظ درته ونیسم؟ ولې دا مؤمنان درې به درکوي، دا خاکې به درکوي؟ په هلمند کې داسې حال دی، دا اوس تیارې دي، بمبار دی، یو سړی د خپله کوره نشي وتلی. د خدای روی دی د دغه تیارو د وزارت دفاع سم دغه دی چې بمبار نو پر دا ښار مه کوه.
د لشکرګاه ځینې اوسیدونکي وایي د ښار په څنډو کې د جګړو له شدت سره له پرون سېشنبې هوایي حملې هم سختې سوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې د افغانستان د هوایي ځواک حملې د امریکا د متحده ایالاتونو په ملاتړ سوي دي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. بلخوا د 215 میوان قول اردو قومندان سمی سادات د لشکرګاه له شاریانو وغوښتل که طالبان سیمو او کورونو ته پناه وړي، دوی د ځانونو د خوندیتوب لپاره د لنډ وخت لپاره ورڅخه ووځي. هغه د دې تصمیم له کبله له خلکو بخښنه وغوښته.
زه پوهیږم دا به تسته ډیره سخت دی، دا ماته هم ډیر سخت و چې دا تصمیم ونسم. زه نه غواړم زموږ خلک خوش سي، د خپل خلکو دپاره جنګ کوم، زموږ د ملت و د خوندو د وړونو دپاره جنګ کوم، ستاسې د آیندې دپاره یې موږ کوو. نو زما خواهش دی چې دا څو ورځې که بې ځایه کېږي په بزرګي مو موږ عفو کوي، او هر څو نه عجل چې کولای سي چې په هغه ځایو کې چې طالبان راځي عجل د هغه ساحې څخه تاسې ووځئ چې موږ پر هغه ساحوتو باندې اجرات کوو.
په هلمند ولایت کې د جګړې دوام د ملګرو ملتونو سازمان او د بشري حقوقو د ملاتړ نور بنسټونه هم اندېښمن کړي دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون سیشن به وویل چې یوازې په لشکرګاه کې د 24 ساعتونو په موده کې لږ تر لږه 24 ملکیان وژل سوي او نږدې 140 تنه نور ټپیان سوي دي. یوناما ویلي که د جګړې ښکېل اړخونه د ملکیانو خوندیتوب ته پام ونه کړي، په افغانستان کې به یوه غمیزه رامنځته سي. اخوا د بی پولی ډاکټرانو د ټولنې ویان ټام کیسی پرون سیشن بل ازادي رادیو سره په خبري کې ویل چې د هلمند په دولتي روغتون کې وضعیت ډیر خراب دی او بسترونه ډک سي وي دي. د ویلي دوی یوازې په هلمند کې د جګړې ټاپیانو ته د درملنې امکان برابروي. د هلمند مرکز لشکرګاه له څو ورځو راهیسې د سختو جګړو شاهد دی چې دواړه لوري پکې د پرمختګونو ادعا کوي. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په دغه ښار کې پرمختګونه کړي دي. د څو نړیوالو رسنیو د راپورونو په حواله د هلمند د دیارلسو ولسوالیو له جملې نه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوې دي. د هلمند ترڅنګ په څو ولایتونو کې د جګړو له دوام سره جوخت د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرداری ورکړی. که افغانان پر یوه سیاسي موافقه سلا نسی، امکان لري افغانستان له یوه دوامداره جنگ سره مخامخ سي. ښاغلی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په تازه مرکه کې ویلي د جګړې دوام یوازې افغانانو ته مرګ ژوبله اړوي او بل نتیجه به ونه لري. هغه د سولې له روانو مذاکرو هم نارضایتي وښوده چې یولس میاشتې مخکې په قطر کې پیل سوي خو تر اوسه یې د پام وړ نتیجه نه تر سترګو کیږي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خوده شیبه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د هلمند په مرکز لشکرګاه کې جګړه سخته ده او که چیرته دا ښار طالبان ونیسي، له ستراتیژیک پلوه او له رواني اړخه به د افغان حکومت لپاره یوه لویه ضربه وي. ورځپاڼې په هلمند کې د افغان ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سمی سادات خبري هم راخیستې دي چې خبرداری ورکوي که طالبان په لشکرګاه کې بریالي شي، د دې منفي نتیجې به بیا په نړیواله کچه وي. جنرال سادات زیاتوي چې دا جګړه د افغانستان نه ده، دا د ازادۍ او استبداد ترمنځ جګړه ده. ګارډین لیکي افغان حکومت په خوښمنه کړې وه چې په ټول قوت په ښارونو له طالبانو ساتي. ورځپاڼه بیا څرګندوي چې په وروستیو ورځو کې امریکایي الوتکو د ښارونو په لور د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره د لشکرګاه په ګډون په یو شمېر سیمو کې طالبان په نقشه کړي دي. بلې ورځپاڼې واشنگټن اگزیماینر تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. بلینکن خبرداری ورکوي چې په زور د طالبانو واکمني به افغانستان په یوه منځبي دولت بدل کړي. تر دې سرلیک لاندې راغلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د طالبانو د جنایتونو په اړه راپورونه د ژورې اندېښنې وړ بللې دي او دې ډلې ته یې خبرداری ورکړی دی که چیرته خپلو بریدونو ته دوام ورکړي او د سولې خبرو ته شا کړي، له بشپړې نړیوالې انزوا سره به مخامخ شي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په واشنگټن کې د دوشنبه په ورځ ویل طالبانو بیا بیا دا خبره کړې ده چې دوی غواړي په نړیواله کچه په رسمیت وپیژندل شي. دوی غواړي چې مشانې په ټوله نړۍ کې آزادانه تګ راتګ وکړي. دوی غواړي چې بندیزونه ترې لرې شي، خو دا یوه غوښتنه به هم ترلاسه نه کړي که چیرته دوی په زور د واک د ترلاسه کولو هڅې کوي او داسې جنایتونه کوي چې راپورونه یې خپره شوي دي. شاغلی بلینکن وروسته تردید از سرګندونې وکړي چې په کابل کې د امریکا او بریتانیا سفارتونو سرګند کړه چې طالبانو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې پولیسکونو ملکان وشلې دي. واشنگټن اگزیماینر وړاندې لیکي بلینکن په داسې وخت کې خبرداری ورکړی دی چې امریکایي الوتکو په لشکرګاه کې پر طالبانو هوایي بریدونه کړي دي. ورځپاڼې د بلینکن دا خبر هم راخیستې ده چې وایي په داسې حال کې چې امریکایي پوځیان په وتلو دي، متحده ایالتونه د افغانستان په چارو کې شکیل پاتې شي. د افغانستان ملاتړ ته هلته بشری مرستو ته همداراس ډیپلوماتیک حمایت ته ادامه ورکوي او د سولې د روان بهیر ملاتړ وکوي.
له ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د شاوخوا 15 ډیر شو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو له استازو سره د حکومت د شپږ میاشتنی امنیتی پلان جزئیات شریک کړي دي. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر پرون سه شنبه په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل د دې پلان ټول عملیاتي کارونه بشپړ شوي او ډیر ژر به د تطبیق وړ وګرځي. ښاغلی اتمر همداراز د سولې خبرو ته په اشاره سره وویل په راتلونکو څو ورځو کې به په قطر کې دوه مهمې د سولې غونډې جوړې شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د خبری ناست پر مهال اعلان وکړ چې د سې شنبې په ورځ د شاوخوا 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو له استازو سره د افغانستان د روانو حالاتو، سولې او د جګړې د کابو کېدو په اړه خبری کړی دي. ښاغلی اتمر په کابل کې د خبری ناست پر مهال وویل چې د شپږ میاشتنی امنیتی پلان په اړه نړیوالو ته جزئیات ورکړي دي. نموړي د دې جزئیات یو برخه له رسنیو سره داسې شریکه کړه. د افغانستان نوې امنیتي پلان به نه یوازې افغانستان بلکې د سیمې هیوادونو نړیوال لپاره وي او منطقه به له ګواښونو وژغوري. په دې پلان سره به نړۍ هم تر ډېره خوندي شي، ځکه چې اوس مهال بهرني ترهګر د طالبانو په جامه کې دلته په افغانستان کې پټنځایونه جوړوي. دا پلان زموږ د خلکو د ژغورلو لپاره ډېر مهم دی او په دې اړه د نړیوالو همکارانو ځواب مثبت و. ښاغلی اتمر دغه شان په نړیوالو ټولنې غږ وکړ چې پر طالبانو فشار زیات کړي. هغه وویل طالبانو اوس مهال په افغانستان کې وحشي او بېرحمه جګړه پیل کړې. د نوموړي په خبره په دې جګړه کې ملکي کسان وژل کېږي او ټول نړیوال بشري حقونه تر پښو لاندې شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سولې اړوند خبرو ته په اشاره سره وویل په قطر کې د سولې خبرې باید یوې پایلې ته ورسیږي. نوموړي طالبان ته په خطاب کې وویل که تاوتریخوالی ونه دروي هیڅ ډول غوښتنې به مو ونه منل شي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې تر دې ویلي و چې دوی د سولې خبرو ته ژمن دي. ښاغلی اتمر په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې په نږدې څو ورځو کې به په قطر کې د سولې دوه مهمې ناستې ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما په دغه هیواد کې جګړه او د ملکي تلفاتو کچه د پام وړ زیاته ښودلې او د روانو حالاتو د کابو کېدو غوښتنه یې کړې ده.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق کردیم. لا ازادی راڈیو سر اوسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نڑی لحالات خبر شد.
زموک غاگل ازادی راڈیو آوری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست، ګردیز، اسداباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. په خوست کې لسګونه نوي ځوانان له مسلکي زده کړو وروسته د پولیسو په لیکو کې شامل شول. فارغو سرتیرو ویل چې د پوځي دندو پر مهال به د خلکو د ستونزو په حل ځان مکلف بولي. له بلې خوا د خوست امنیتي چارواکي وایي پولیس دنده لري چې له خلکو سره ښه چلند وکړي او د دندې پر مهال په کلکه بشري حقونه په پام کې ونیسي. په دې اړه نور جزئیات له سیمې د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
افغانستان لپاره خدمت کو.
د خوست د پولیسو له روزنیز مرکز څخه نوی فارغ شوی سرتیری وای دوی به د خلکو د سر او مال د ساتنې ترڅنګ هغوی سره د خپلو کورنیو د غړو په شان چلند ولري او د ولسونو هر ډول ستونزو ته به پر وخت رسیدنه کوي. دوی یاد څرګندونې د سې شنبه په ورځ د پولیسو د روزنیز پروګرام له 1/8 دورې څخه د لسګونو نویو سرتیرو د فراغت په مراسمو کې آزادۍ راډیو ته وکړي. د پولیسو د روزنیز پروګرام یو تن استاد لمړی ساران عتیق الله وای
د ولس د اوسکلای د موږ داسې تربیه دی ته ورکړه چې باید ولس را خبر خورد وکړي، ولس ته ښه امکانات زمینه سازي وکړي، خدمت وکړي. موږ به رښتینی معنا د ټولنې خدمتګور وو. د خوست ولسونه خو د افغانستان په سطحه د دولت سره ډېر همکار دي. کله چې موږ یوازې کې توظیف کیږو پرسونل سره دغه پولیس ډېر ښه همکاري کوي ان تر دې چې چای رو بسي اوبر بسي.
فارغ شوی سرتیری وای دوی د اړتیا په اندازه مسلکي زده کړې ترلاسه کړي او کولای شي د خپلو ولسونو آرام ژوند وساتي او دوی سره د ضرورت په وخت کې لازم هم مرسته وکړي.
زه سید رحمان د ټولې تعلیمي سرباز مونږه دلته په شاله ډیر څه زده کړي. ان شاء الله د خپلو ولس لپاره د خدمت جوګه به یو او د خپلو د ولس لپاره د کشپای کې ورځي کې باران کې هر وخت خدمت ته چمتو یو. ولس د مونږ سره همکار دی او د مونږ سترګې دی او د خپل د ولس د خدمت لپاره راوتی یو.
بلخو خوست امنیه قومندان سمنوال سیف الله سرحدی وای سرتیرو ته د پوزی او وسلې د کارونې د مهارتونو په خوا کې دا ورزده شوی چې خلکو سره باید ښه چلند ولري او په خپلو ټولو فعالیتونو کې د بشري حقونو رعایت او پلي کېدو ته ځانګړي پاملرنه وکړي.
په دا جریان د وته هفتو کې دوی ته د ولسونو سره د برخورد د قانون په چوکاټ کې بشري حقونه او مسلکي زده کړې دا دوی ته تدریس شوی دي. د قانون په چوکاټ کې مسلکي برخورد د ولسونو سره دوی په دغه روحیه روزل شوی دي. ان شاء الله ولسونو ته به دوی خدمت کوي.
سره د دې چې د خوست خلک کله ناکله د سرتیرو پر چلند نیوکې کوي، خو په ټوله کې وایي چې اوس مهال د افغان ځواکونو په رویه کې خبالی راغلی او د امکان تر بریده د دوی ستونزو ته رسیدنه کړې ده.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ژوند رنگونه د پزړپورې خبراترو یو نوې برخه تاسو ته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل په شیرپور سیمه کې د سرپرست دفاع وزیر بسم الله محمدی د کور مخې ته د تیرې شپې برید د څلورو بریدګرو په مړینه پای ته ورسید. د دفاع سرپرست وزیر بسم الله محمدی تیره شپه ناوخته رسنیو ته په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې په دې برید کې د څو سرتیري ټپیان شوي دي. ولسمشر اشرف غنی د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره په ټلیفوني خبرو کې د سولې د مذاکرو پر چټکتیا خبرې کړې. له بلې خوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په یو بیان کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. په بیان کې له بشري حقونو د سرغړونو پر زیاتېدو هم اندېښنه وښودل شوه. د کندهار والی روح الله خانزاده وایي چې طالبانو د غچ اخیستنې د حملو په لړ کې په سپین بولدک ولسوالۍ کې سلګونه کسان نیولي او له کرښې هاخوا یې په زندانونو کې ساتلي دي. ښاغلي خانزاده ویلي چې تر اوسه د څلوېښتو کسانو جسدونه تثبیت شوي دي. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د ولسوال امیر محمد ملکزی وژل کېدل تایید کړي او پر دې پیښه یې خفګان ښودلی. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې ویلي دي چې د ملکزی خدمتونه به هیر نه شي. د سید آباد ولسوال پرون مازدیګر د کابل په خوشحال خان مینه کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې ووژل شو. هغه څه باندې 10,000 لرغونی اثار چې له متحدو ایالاتونو او نورو هیوادونو څخه ترلاسه شوي بیرته د عراق د کلتور وزارت ته وسپارل شو. دا د عراق په تاریخ کې د لرغونو اثارو د ستنولو تر ټولو لوی مورد بلل شوی دی. د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی وویل د دې اثارو لویه برخه 4,000 کاله لرغونتیا لري چې امریکا ته د ده د وروستي سفر پر مهال ور وسپارل شول او په نیویارک ښار کې خلک مکلف ګرځول شوي دي چې په سرپټو ځایونو کې د فعالیتونو لپاره د کورونا ضد واکسین سند ولري. دا د امریکا لومړی ښار دی چې خلک